دا ازادي رادیو دا خبری مجله چې زه فرشته جلال زه امام الله میرزای نوری اسنوری او د نن ورځې د خبرونې نور ټول همکارانې په ګډه تاسو ته وړاندې کوو. تر شپږ نیمو بجو ده په دې خبری مجله کې به واورئ چې جمهور رئیس حامد کرزی نن د امریکا له متحدو ایالاتو سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو پر تړون خبرې وکړې. ښاغلی کرزی وویل چې د دې مسئلې د لا سپیناوي لپاره به لویه جرګه رابلل کیږي. نور د ورځې په مهمو مسایلو هم رپورټونه او خبرونه لرو خو اول خبرونه واوري چې نورياس نوري وړاندې کوي.
لومړی په مو کړی د مهمو خبرونو سرخطونو ته ولسمشر حامد کرزی وایي له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو په اړه به د هیواد ملي ګټو ته په پام سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي تړون رامنځته کیږي. د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر له خپل امریکایي سیال د امریکا د سی آی ایل ادارې له مشر سره په داسې حال کې ګوري چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د دغو دواړو ادارو ترمنځ کړکیچ رامنځته شوی. د افریقایي اتحادیې د غړو هیوادونو یو هیئت نن د لیبیا د وسلوالو مخالفانو له مشرانو سره د هغوی په تر ټولو قوي سنګر زای بن غازي کې وکتل او د هغه پلان په اړه یې خبرې وکړې چې هدف یې په دې هیواد کې د اتو اونیو شخړو پای ته رسول دي. لومړی په مکړی د افغانستان کورنیو خبرونو ته ولسمشر حامد کرزی وایي له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو په اړه به د هیواد ملي ګټو ته په پام سره د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي تړون رامنځته کیږي. کرزی چې نن په دې اړه په کابل کې په یو خبری کانفرانس کې خبرې کولې وویل حکومت له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو په اړه کار پیل کړی دی.
امیدوارستیم که لوی جرگی ما در ظرف دو تا سه ماه آینده دایر شوه. ما ترتیبات چه گرفتیم
ده امریکا دولت موږ ته دو اونۍ وړاندې یو سند وسپاره چې په دې سند مو اوس څېړنه پیل کړې ده. په دغه سند کې به موږ د افغانستان د ملي ګټو ټولو اړخونو او زاویو ته پام وکړو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې تېره ورځ د ولسمشر کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه پرېکړه وشوه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند به تر راتلونکو لسو ورځو پورې بشپړ شي. ټاکل شوې ده له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون په اړه تر راتلونکو دو یا دریو میاشتو پورې یوه لویه جرګه هم جوړه شي. ولسمشر حامد کرزی دغه راز په نننۍ خبری کانفرانس کې د کابل بانک ستونزې ته په اشاره وویل چې دی د هیواد په دې لوی خصوصي بانک کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي خو تر ډېره بهرني سلاکاران د دغه بانک د ناسمې ادارې مسؤول بولي. کرزی وویل دغه بانک ټول سهم لرونکي د بانک له مشرتابه لرې شوي او هغوی چې له دې بانک پیسې پور کړي که خپل پورونه بیرته ورنکړي له جنایي تحقیقاتو سره به مخ وي. په سمنګانو کې د ولایتي بیارغونې ټیم پی آر ټی خپل فعالیت پای ته ورسوه. د سمنګانو والی په دې ولایت کې د بیارغونې د ټیم فعالیت وسی خو د فعالیت د پای ته رسېدو علت څرګند نه کړ. په دې ولایت کې د بیارغونې په ټیم کې د فنلند او سویډن شاوخوا دېرش سرتیرو د بیارغونې چارې پر مخ وړلې. په دې ولایت کې د بیارغونې ولایتي ټیم په داسې حال کې فعالیت پای ته رسوي چې څه موده مخکې ولسمشر کرزی د دغو پوځي ټیمونو پر فعالیت انتقاد وکړ او هغه یې له حکومت سره موازي ادارې وبللې چې د هغه په وینا فعالیت باید پای ته ورسول شي. د افغانستان ولسی جرګې د بیړنیو حالاتو د کمیټې چارواکي نن خپلې عمومي غونډې ته وربللي وو او له هغوی د خپلو کارونو په اړه توضیحات وغوښتل. د بیړنیو حالاتو کمیټه د ولسمشر کرزی د دوهم مرستیال تر څارنې لاندې فعالیت کوي او د طبیعي پیښو قربانیانو ته مرستې رسوي. د دې کمیټې چارواکو غونډې ته د خپلو کارونو په اړه بشپړ معلومات ورکړل خو وکیلان یې قانع نه کړل. وکیلانو تر ډېره انتقاد کاوه چې دې کمیټې په بیړنیو حالاتو کې خلکو ته په خپل وخت لازمې مرستې نه دي رسولي. د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر له خپل امریکایي سیال د امریکا د سی آی ای له مشر سره په داسې حال کې ګوري چې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د دغو دواړو ادارو ترمنځ کړکیچ رامنځته شوی دی. د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI متحده ایالاتو ته د دې ادارې د مشر احمد شجاع پاشا د سفر جزئیات نه دي څرګند کړي. د راپورونو له مخې په وروستیو کې د ISI او سی آی ای ترمنځ همکاري د امریکا د سی آی ای د هغې قراردادي د دوسیې پر سر زیانمن شوې چې په تېره جنوري کې د پاکستان په ختیځ لاهور ښار کې دوه پاکستانیان په ډزو وژلي وو. پاکستان رایموند ډیویس سره له دې چې امریکا یې پر ډیپلوماتیک مسؤلیت ټینګار کاوه توقف کړی و. هغه تېره میاشت وروسته له هغې خوش شو چې د قربانیانو کورنیو ته یې خونبها ورکړه. د افریقایي اتحادیې د غړو هیوادونو د مشرانو یو هیئت نن د لیبیا د وسلوالو مخالفینو له مشرانو سره د هغوی په تر ټولو قوي سنګر زای بن غازي کې وکتل او د هغه پلان په اړه یې خبرې وکړې چې هدف یې په دې هیواد کې د اتو اونیو شخړو پای ته رسول دي. د افریقایي اتحادیې هیئت وویل چې پرون د افریقایي اتحادیې هیئت چې پرون په ترابلس کې له قذافي سره خبرې کړې وویل چې هغه د شخړو د پای ته رسولو طرحه منلې ده. د افریقایي اتحادیې د سولې او امنیت کمیشنر رمضان العمام راوویل په وړاندې شوې طرحه کې د سمدستي اوربند او د قذافي د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ خبرې شامل دي، خو هغه وویل دا د لیبیا په خلکو پورې اړه لري چې څوک د هیواد مشري وکړي.
The African Union considers that it is up to the
دایمن شو عام اصول لمخ افریقایي اتحادیه په دې باور ده چې د لیبیا خلک د چ باید خپل مشران له ډیموکراتیک لارې غوړ کړی. هیڅ بهرنی قدرت حتی په خپل افریقایي اتحادیه د لیبیا د خلکو لپاره د افریقا نشي کولای چې د هیواد مشران باید څوک وي. د لیبیا مخالفینو وویل چې دوی د افریقایي اتحادیه د اوربند پر پلان غور کوي، خو په دې ټینګار کوي چې معمر قذافي باید له قدرت لري شي. قذافي دغه غوښتنه رد کړې ده. له بلې خوا د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن نن په بروسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د لیبیا شخړې یوازې له پوځي لارې نشي هواریدای. د لیبیا د شخړو د هواري یوازنۍ لار پوځي نه ده. ناتو په دې هیواد کې د ملکیانو پر ضد د خشونت د پای ته رسېدو د نړیوالو پراخو هڅو سره هرې همکارۍ ته سترګې په لار ده. په عین حال کې ناتو وویل چې د دې سازمان جنګیالو ټکو په تېرو دوو ورځو کې د قذافي ځواکونو 15 ټانکونه له منځه وړي دي. د یو خبر له مخې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې نن وویل چې د هیواد په لویدیځ ښار کې ښار مصراتا کې د تیرو درې اونیو جګړو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 ماشومان وژل شوي او یو زیات شمیر نور ژوبل دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جاپان حکومت د هغې اټومي بټۍ له شاوخوا سیمو څخه د خلکو د تخلیه زون پراخوي چې د تېرې میاشتې زلزلې او ورپسې سونامي ویجاړه کړې ده. جاپان د مارچ د 11 له ناورین وروسته د فوکوشیما د دایچي د اټومي بټۍ شاوخوا د 40 کیلومتره په شوا سیمه له خلکو تخلیه کړې ده. د جاپان د حکومت ویان یوکو ایدانو نن وویل چارواکي د تخلیه د زون د باندې یو شمېر سیمو کې له خلکو غواړي چې خپل کورونه پرېږدي. موږ د خلکو د تخلیه زون د پراخولو نوې پریکړه کړې ده، په دې خاطر چې د 40 کیلومتره په شوا د تخلیه زون د باندې ځینو سیمو کې د هوا او جغرافیایي شرایطو له امله د راډیو اکتیو د وړانګو اندازه زیاته ده. جاپانیانو نن د زلزلې په وخت د قربانیانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه او د ویر مراسم یې ترسره کړل. په جاپان کې د ریختر په اندازه 9 درجې ورانوونکې زلزلې او ورپسې د زورور سونامي له امله نږدې 28,000 کسان وژل شوي یا تری تم دي او 150,000 نور بې کوره شوي دي. جاپان نن هم له زلزلې وروسته یو قوي ټکان ولړزاوه چې د امریکا د جیولوژۍ د مطالعاتو مرکز د شدت اندازه 1.1 ثبت کړې ده. د سونامي خبرداری نه دی ورکړل شوی. تاکل شوی د روسیا او پولند ولسمشران نن سمولنسک ته نږدې د هغې الوتکې د راغورځېدو ځای وګوري چې دوه کاله مخکې پکې د پولند ولسمشر لیخ کاژینسکي او 95 نور کسان ووژل شول. پولندي چارواکي سمولنسک ته نږدې د کاتیان سیمې ته تلل څو د شوروي د وخت د هغو 22,000 پولندیانو د ډله ییزې وژنې یاد تازه کړې چې په 1940 کال کې د شوروي د خفیه پولیسو لخوا وژل شوي وو. نننی مراسم په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د پیښې په ځای کې د یوې لګول شوې لوحې پر سر لانجه راپورته شوې. د پولندي قربانیانو د کورنیو لخوا په ایښودل شوې لوحه کې د کاتیان پیښه ډله ییزه وژنه یاده شوې وه. روسیې د دغې لوحې پر ځای یوازې د الوتکې د راغورځېدو لوحه ایښې ده. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
ساعت 4:00 او 8 دقیقې شوې. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې جمهور رئیس حامد کرزی نن په افغانستان کې د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون پر لاسلیک باندې خبرې کړې دي. جمهور رئیس حامد کرزی په دې برخه کې د جرګې د راغشتلو خبره وکړه. جمهور رئیس حامد کرزی همداراز په یو خبری کانفرنس کې چې نن په کابل کې ترسره شو د کابل بانک او ورسره تړلو مسایلو په ارتباط خبري وکړه او په عین حال کې د افغانستان پر امنیتی حالاتو د څرګندونو په محل د افغانستان د کورنیو امنیتی ځواکونو ننګ وکړه. په دې خبرونه کې به د نورو کورنیو مسایلو ترڅنګ په سیمه ییزو موضوعاتو کې د افغانستان پر حالاتو د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداری څرګندونې واوري. زرداری په یو تازه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې وضعیت د پاکستان د بې ثباتۍ د زیاتولو سبب ګرځي. نور رپورټونه به هم لرو او د منځنی ختیځ په حالاتو او د افریقا د شمال په حالاتو په رپورټونو کې به واوري چې افریقایي ټولنه د پلیبیا کې د دولتي ځواکونو او مخالفو وسوالو ترمنځ د سختو جګړو په ترڅ کې د دواړو خواو ترمنځ د سولې حل ځلې کوي. جمهور رئیس حامد کرزی نن وویل که امریکا غواړي چې له افغانستان سره ستراتیژیکې اړیکې ولري، نو باید د افغانستان لخوا وړاندې سوي شرطونه چې په ملکي او پوځي برخو کې د دغه هیواد د چلند بدلون دی ومني. جمهور رئیس حامد کرزی دغه څرګندونې نن د افغانستان او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د څرنګوالي په ارتباط وکړې. او ښاغلي کرزی وویل چې د دې مسلې د لاسپیناوي لپاره به جرګه راوغوښته سي. د ښاغلي کرزی د دغو خبرو نور جزئیات به له کابله د ماریا صدیقي په رپورټ کې واورئ.
ولسمشر حمد کرزی وایي که امریکا غواړي چې له افغانستان سره ستراتیژیکې اړیکې ولري، نو باید د افغانستان لخوا وړاندې شوي شرطونه چې په ملکي او پوځي برخو کې د دغه هیواد د چلند بدلون دی ومني. د امریکا د مرستو په لګولو کې بدلون، د افغان حکومت پر وړاندې د خنډونو لرې کول او د افغان ځواکونو پیاوړي کول هغه څه دي چې د ولسمشر کرزی په خبره امریکا باید د اوږدمهاله ستراتیژیک اړیکو لپاره ومني.
شرایط بسیار سرشال موندیم، خوب دست پاشان را بسته کردیم برای ایجاد رابط استراتیجیک با
بیر شرطون موار باندیخی لاس و پخی موار تدلی دی. لامریکا سر د استراتیجیک واری کل پار لومره شرط پا افغانستان که دست سول تینگخت دی. که امریکا لافغانستان سر استراتیجیک واری که واری نو زمون شرطونه باید ومنی. مونږ نامعقول او ناشوون شرطونه نګدو. داسې شرطونه نګدو چې په هغه کې د افغانستان ګټي چې په ښکاره په سترګو ولیدل شي ځای ولري او د افغانستان خلک ومني او په هغه کې ګټي. په ټولو مواردو کې مداسې اساسات یې چې په هغه ځای کې چې د امریکا ګټه ده او د افغانستان له ګټو سره په تضاد کې نه دي هغه هم
منی. ځای کې منفعت امریکاست و در تضاد با مرافع افغانستان نیست او را ما میپذیریم.
ولسمشر کرزی وویل چې له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند د جوړولو په اړه به د افغان دولت نظرونه په راتلونکي کې له امریکایي چارواکو سره شریک شي. تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکا متحده ایالات به د افغان حکومت د دغو شرطونو پر وړاندې څه ډول دریځ خوده کړي. د ښاغلي کرزی په وینا دوی د دغه سند د جوړولو په اړه د واشنګټن لخوا وړاندې شوې طرحه 14 ورځې مخکې ترلاسه کړې ده. که څه هم ښاغلي کرزی وویل چې د امریکا طرحه یې په سمه توګه لوستې، خو دا چې په دغه وړاندې شوې طرحه کې کوم مسایل شامل دي جزئیات ورنه کړل. ښاغلي کرزی چې په کابل کې خبري غونډې ته وینا کوله وړاندې وویل چې که له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو سند د افغانستان په شرایطو برابر جوړ شي د افغانستان په ګټه به وي. ولسمشر کرزی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دغه سند په اړه وروستۍ پرېکړه به بالای جرگه کی وشی.
در مورد چگونگی حضور خارجی ها در به شکل یک پیمان استراتژیک و
د استراتژیک تړون په توګه د بهرنیانو حضور هغه مسائل دي چې مونږ ور باندې غور کوو. په دې اړه به تاسو په وخت او تفصیل سره خبر شئ تر هغه ورځې چې لوی جرګه جوړ شي. تمالرم چې زمونږ لوی جرګه تر راتلونکو دوه تر دریو میاشتو پورې جوړ شي. تیاری مو ورته نیولې. هغه کسان چې د لوی جرګې غړي بټه کی لیست یې برابر شوی دی. دا جرګه به ان شاء الله مونږ ته په دې برخه کې لارښوونه وکړي چې څه وکړو.
ترتیب شوه تا جرګه ان شاء الله په دې موارد بر افغانستان نظر خود او استقامت هدایت کړي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له امریکا سره اوږدمهاله ستراتیژیک اړیکې د خپل هیواد په ګټه بولي، خو د دغه سند د لاسلیک کولو په اړه د افغان دولت هڅې یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي دي. ویل کېږي چې په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو جوړول هغه مسله ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو په سند کې ځای ورکړل شوی. خو د یو شمېر سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه ایران له دې کبله ویره لري چې د دغو اډو په جوړولو به د دوی امنیت له ګواښ سره مخامخ شي.
د جمهور رئیس حامد کرزی د نننیو څرګندونو یو بل برخه په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو پر ورتیا وه. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د سږ کال دوبي په ترڅ کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پروسه په تدریجي ډول پیل سي، یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان کورني امنیتي ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې د خپل هیواد امنیت خپله ټینګ کړي. او په دې ارتباط د خلکو په منځ کې هم اندېښنې په مزار شریف کې د ملګرو ملتونو پر دفتر تر حملې وروسته زیاتې سوې دي. خو جمهور رئیس حامد کرزی نن په دغه خبری کنفرانس کې په جدیت د افغانستان د کورنیو امنیتي ځواکونو ننګه وکړه.
دا چې موږ وایو چې د افغانستان دولت د دې توان نه لري چې د طالبانو یا نورو هغه کسانو په مقابل کې شرایط او ولسوالۍ نیسي او حملې کوي، مقاومت وکړي او توان لري، او دا خبره ډېره کېږي. د خارجانو د خام کېږي، زموږ د خپلو وطنوالو د خام کېږي. زه په دې شدیدن متاثر یم او شدیدن مخالف. دا خاوره د افغانان ده او افغانان باید وساتي. طالبان یا نور حمله کوونکي که د خارج سره ځي که به داخل کی دوی په تیارو کې نه راځي، دوی پر ټانکو سپاره نه راځي، دوی په سټلایټو په نورو ډیرو پیشرفته وسایلو او پر راکټو سپاره نه راځي، په پښو راځي یا په موټر کې راځي یا په موټرسایکل راځي. د افغانستان فوج، د افغانستان پولیس، د افغانستان خلک هم د دغو عناصرو د مخنیوي دپاره نه تیارې ته ضرورت لري، نه ټانکو ته ضرورت لري، نه پیشرفته جنګي وسایل ته ضرورت لري.
جمهور رئیس حامد کرزی په داسې حال کې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او د افغانستان پر امنیت خبرې کړې چې د پاکستان جمهور رئیس په خپل تازه مرکه کې ویلي د افغانستان جګړه په پاکستان کې بې ثباتي راولي. آصف علي زرداری له ګارډین ورځپاڼې سره په خپل یو نوې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې جګړې په پاکستان کې د ډیموکراتیکو ادارو د پیاوړتیا لپاره د هڅو په وړاندې خنډ رامنځته کړی. د ښاغلي زرداری دغه څرګندونې به وروسته په خبرونه کې واوري.
خبری مجله اوري.
د کابل بانک ورستیو جنجالونو د افغانستان په ارتباط د یو شمیر بهرنیو او کورنیو اقتصاد پوهانو اندیښنې راپارولې دي او ځینې باورونه پر دې دي چې د افغانستان پر مالی سیستم یې د نورو خلکو لپاره پوښتنه پیدا کړې دي. خو جمهور رئیس حامد کرزی ویلي د افغانستان د بانکي سیستم په ارتباط څېړنې روانې دي او هغه ستونزې به تکرار نه سي چې کابل بانک ځپلی دی. ولسمشر کرزی ویلي د کابل بانک جنجال دوه کورني او بهرني اړخونه لري او د ویلي چې د بانک د ستونزو د حل لپاره حل ځلې روانې دي. د شغلي کرزی د دوه څرګندونو جزئیات په معصوم میوان څخه واورو.
شغلی کرزی خبرداري ورکوي چې د بانک په خوانی شریکان بیا نس کولای چې په بانک شراکت ولري او دوی باید په یو میاشت کې خپل حسابونه خلاص کړي.
قسمت دیگی بانک که سهامدارای قبلی بانک هستند و قرضهای نادرست است.
د کابل بانک بل برخه د هغه په خوانی شریکان دي چې ناسم پورونه اخیستي او ناسم اقدامات کړي. هغه اوس د بانک له شراکت استل سوي دي. دوی نور په دغه بانک ونډه نه لري. هغه چې پورونه ورکړي او اخیستي په یو میاشت کې به حسابونه خلاصوي. هغه چې حسابونه خلاص کړي خره او چې حسابونه نه دی ورکړي افغان دولت به ورسره قانوني چلند وکړي.
کابل بانک چې د افغانستان د لوی بانکونو په سر کې راتلی پروسس کله ناورین سره مخ شو او واکه د افغانستان بانک واخیستی. ولسمشر کرزی وایي تمه ده چې د افغانستان بانک په امریکا او نورو اروپایي هیوادونو ته چې د افغانستان پیسې په بانکونو کې خوندي سوي یو لیک ولیږي او له هغوی څخه به وغواړي چې د افغانستان پیسې بیرته راولیږي او هغه کسان چې دا پیسې وربړي هم افغان دولت ته وروپیژني. همدارنګ د ویل چې وی معتبر امریکایي ادارې په کابل بانک کې تر ناورین پیښېدو درې میاشتې وروسته هم د افغانستان بانک تر دغه بانک په اړه ناسم راپور ورکړي او ویلي و چې د کابل بانک کار په سمه توګه روان دی. ولسمشر کرزی ویل د غی ادارې څخه افغان دولت څېړنې پیل کړي.
ای ادارې امریکایي پرایس واټرز کوپر در زیر تحقیق دولت افغانستان هستند.
دغه امریکایي اداره پرایس واټرز کوپر د افغانستان د دولت تر څېړنې لاندې ده. کله چې د فساد پر ضد مبارزې خپلواک ریاست او زمونږ ترنوالۍ او اقتصادي ارګانونه د پریکړه ورسیږي چې د ادارې په قصدي توګاویا هم د کومبل دلیل لمخې د افغانستان دولت غلط راپور ورکړي د افغانستان د دولت تر عدلي تعقیب لاندې براسي او محاکمه بسي.
شغلی کرزی وویل هغه دوی ادارې چې امریکا او اروپا ورته د افغانستان د بانکي سیستم د منظمولو لپاره سلګونه میلیونه ډالر ورکړي نه یوازې چې دا کار یې ونه کړ بلکې دولتي ادارو ته نورې ستونزې هم پیښې کړي. دوی وویل چې دغه دولتونه او ادارې باید افغانستان ته ځواب ورکړي. کابل بانک دولتي او غیر دولتي کارکوونکو ته د معاشونو ورکولو تر څنګ د افغانستان په اقتصاد کې یو مهم بانک بلل کېدی. افغان چارواکي وایي د دې بانک ناسم ادارې دغه بانک د له منځه وړلو له خطر سره مخ کړي. راپور نه وایي چې په دغه بانک کې لوی ونډې د شیرخان محمود کرزی او د ولسمشر د عمر سیال دورور به معصومی وند. ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په مخ کړو څو سیمه ایزو او د نړیوالو مسایلو ته. اوله مسله مو له افغانستان سره په ارتباط کې ده. د پاکستان جمهور رئیس ویلي د افغانستان جګړه په دې هیواد کې بې ثباتي راولي. د لاګارډین ورځپاڼې سره په ځانګړي مرکه کې د امریکا د کانګرس پر غړو او مطبوعاتو هم ځینې انتقادونه کړي دي. ښاغلي زرداری ویلي دي د افغانستان جګړې په پاکستان کې د ډیموکراتیکو ادارو د پیاوړتیا لپاره د هڅو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. لاګارډین سره د مرکې نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر آصف علي زرداري په اسلام آباد کې د جمهوریت ریاست په مقر کې لګارډین رسپانې سره په ځنګړې مرکه کې د هغو اندېښنو یادونه وکړه چې پاکستانیان په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د سولې د کمزورو هڅو په برخه کې لري، او ویل ځینې امریکایي سیاسي شخصیتونه د امریکا د پالیسیو د اغیزو په اړه محدوده پوهه لري. د سپینې ماڼۍ د وروستي راپور په اړه چې له تروریزم سره د جګړې په چاره کې د پاکستان پر همکارۍ انتقاد پکې شوی، زرداری وویل پاکستان تل د واشنگټن نظر ته غوږ نیولی، خو د زیاته کړه چې د امریکا د کانګرس ځینې غړي او رسنۍ نه پوهیږي چې د پاکستان په اړه څنګه خبرې وکړي. د وویل چې ولسمشر اوباما نه بلکې کانګرس زی علاقه ډلې او رسنۍ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو مهلت ته د ژر تر ژره رسیدو مرض نیولی دی. د پاکستان ولسمشر وړاندې وویل نږدې 12 کاله کېږي چې امریکا د افغانستان په جګړه کې ښکیل ده، او څرګنده خبره ده چې هر څوک او په تیره عام امریکایان چې د خپلو پوښتنو ځواب لټوي بے حوصله شوي دي، خو د ده په وینا د دوی پوښتنې د لنډ مهال ځواب نه لري، او دا ډېره ګرانه ده چې د امریکا عوامو ته چې د جګړې لګښتونه د دوی له مالیو څخه ورکول کېږي قناعت ورکړل شي. د سپینې ماڼۍ په راپور کې انتقاد شوی چې د پاکستان له پوځ سره له څو کلونو مالي مرستو وروسته لا هم د افراطي وسلوالو د ماتولو څرګنده لاره نه لیدل کېږي. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې هم په روانونه کې د اوباما ادارې ته وویل چې د پاکستان پر ځای له هند سره اړیکې پیاوړې کړي، او د کانګرس ډیموکرات غړي ګاري اکرمن وویل چې پاکستان ماتېدو یا سقوط ته نږدې شوی دی. د پاکستان ولسمشر وویل که چیرته دا خبره رښتیا وي نو په جنوبي آسیا کې د امریکا او نورو هیوادونو د مداخلې پالیسی به په دې برخه کې یو مهم عامل وي. زرداری وړاندې وویل پاکستان تر سوداګرۍ زیات پر امنیت ټینګار کوي. د مثال په توګه د پاکستان د ګاز د زیرمو یادونه وکړه، او ویویل چې د دې هیواد په افغانستان کې سولې ته سترګې په لاره دی څو خپل ګاز هند او سره سمندرګي ته صادر کړي. د دوه کسانو د وژنې په تور د سی آی ای د یوه قراردادي ریمون دیویس له نیول کېدو، او همداراز په قبایلي سیمه کې د بی پیلوټه الوتکو د تیرې میاشتې له حملې وروسته چې لسګونه ملکي وګړي او قومي مشران د جرګې په مهال پکې ووژل شول، د پاکستاني چارواکو په وینا له واشنگټن سره د اسلام آباد اړیکې په تر ټولو بد حالت کې دي. زرداری چې پر روانه میلادي میاشت کې واشنگټن ته روان دی، له امریکا غوښتنه کړې ده چې د بی پیلوټه الوتکو ټکنالوژي له پاکستان سره شریک کړي څو د وسلوالو پر سنگرونو بریدونه د پاکستان تر بیرغ لاندې پلان او عملي شي. که څه هم په دې برخه کې د پاکستان غوښتنه له دې مخکې رد شوې ده، خو ولسمشر زرداری له ګارډین ورځپاڼې سره په خپله دې مرکه کې وویل د هیله مند چې امریکا به دا ځل د بی پیلوټه الوتکو د حملو له وجې په پاکستان کې زیاتېدونکو امریکایي ضد احساساتو ته په پام سره دا غوښتنه ومني.
لیبیا ته تللی افریقایي هیئت وایي چې معمر القذافي د دوی لخوا د سولې وړاندې شوی پلان منلی دی. د افریقایي اتحادیې یو هیئت لیبیا ته ولاړ نن تر څو هلته د لیبیا د رژیم د مخالفو وسلوالو او د معمر القذافي د پلویانو ترمنځ د په جګړه کې د اوربند د ټینګولو لپاره هڅې وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې ارتباط یو رپورت خپور کړی چې جزئیات به رضوان مراد وړاندې کړي.
ټاکل شوی چې د افریقایي ټولنې یو لوړ رتبه پلاوی د لیبیا په ختیځ ښار بنغازي کې د حکومت نه مخالفانو سره وویني. پلاوی به چې یو شمېر افریقایي هیوادونو مشران هم پکې شامل دي، په لیبیا کې د اتو اونیو راهیسې د روانې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د معمر قذافي مخالفانو سره د لارې د نقشې پر پیشنهاد شوي پلان وغږیږي. له دې نه مخکې دغه پلاوی د یکشنبې په ورځ په ترابلس کې د لیبیا له مشر معمر قذافي سره وکتل، او د جنوبي افریقا د ولسمشر په وینا قذافي ورسره موافقه وکړه چې د سولې پیشنهاد شوی پلان به مني. خو د دواړو خواو ترمنځ د یوې مهمې مسئلې پر سر د اختلافاتو له امله د روانو هڅو په مخ کې یو لوی خنډ موجود دی. معمر قذافي وایي د مخالفانو دا غوښتنه چې د له واک نه لرې شي نه مني، او بل لور ته بیا د نوموړي مخالفان ټینګار کوي چې د سولې داسې هیڅ پلان به ونه مني چې په نتیجه کې قذافي په واک کې پاتې کیږي. د افریقایي ټولنې د سولې او امنیت د شورا مشر رمتانی المامرا په ترابلس کې له معمر قذافي سره تر لیدو وروسته اعلان وکړ چې د لیبیا مشر ورسره اوربند او د حکومت او مخالفانو ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو موافقه کړې ده. هغه ویل
The leader of the revolution confirmed his acceptance of the African Union roadmap, which revolves around the following.
د لیبیا د انقلاب مشر د افریقایي ټولنې د لارې د نقشې پلان منلای دی. دا پلان پر دغو ټکو څرخیږي. لومړی، په فوري توګه د دواړو خواوو ترمنځ د جګړې بندیدل. دوهم، اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د زیربتو لیبیایي مقاماتو همکاري.
خو د لیبیا د حکومت مخالفانو لا د مخه د قذافي لخوا د اوربان د عملي کولو پر ژمنه شک څرګند کړی دی، ځکه چې له دې نه مخکې نوموړي دوه ځله د اوربان اعلان وکړ خو حکومتي ځواکونو دواړه واره دا ژمنه ماته کړه. پاینې حل کې د جنوبي افریقا ولسمشر جاکب زوما پر ناټو هم غږ کړی چې د لیبیا پر دولتي ځواکونو خپل هوایي بریدونه ودروي څو د افریقایي ټولنې د اوربان پیشنهاد ته د عملي کېدو فرصت برابر شي. د افریقایي ټولنې په پیشنهاد شوي پلان کې چې قذافي منلی، په لیبیا کې د یوې انتقالي دورې غوښتنه شوې چې پکې به حکومتي مقامات او مخالفان د هغو اصلاحاتو پر راوستو کار کوي چې د افریقایي ټولنې د امنیت او سولې د کمشنر په وینا د لیبیا د خلکو د غوښتنو سره سم وي. په عین حال کې په بنغازي ښار کې ګڼ شمېر حکومت ضد وسلوالو دغې سیمې ته د افریقایي ټولنې د پلاوي د سفر د انګېزې په اړه شکونه څرګند کړي دي. دغو وسلوالو پوښتنه کوله چې آیا افریقایي ټولنه په واقعیت سره د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره کار کوي او یا دا د افریقایي حکومتونو لخوا چې له قذافي سره نږدې اړیکې لري د نوموړي د رژیم د ژغورلو کومه هڅه ده. د قذافي مخالفان وایي دوی به په هغه صورت کې د اوربان پیشنهاد ومني چې دولتي ځواکونه د هغوی د ښارونو کلابندي پای ته ورسوي او بیرته خپلو اډو ته ستانه شي. مخالفان د غرض د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کوي او غواړي چې د قذافي رژیم ورته په ټول هیواد کې د مظاهرو او لاریونونو اجازه ورکړي.
خبري مجله اوري.
د دې خبرې مجلې لمن به برته د افغانستان پر حالاتو په یو رپورت راون غاړو ولاړوسو ننګرهار ته او له هغه ځای به د ازادي راډیو خبریال په دې ارتباط یو رپورت وړاندې کړی چې په ننګرهار کې د اداري اصلاحاتو او له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د یو ځانګړي ټاکل شوی کمیسون هلې ځلې چیرته رسیدلی. محمد داوود وفا له ننګرهار رپورت لري.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون مشر میرمن نفیسی منصف د دوشنبه په ورځ وویل
په اول کال کې موږ 10% ادارات تر پوښښ لاندې نیولې ده، په دویم کال کې 10% په دریم کال کې 10% او په څلورم کال کې 10% چې په مجموع کې 0% ادارات تر پوښښ لاندې راځي. تر اوسه موږ تقریبا 30% ادارات تر پوښښ لاندې راوسته ده.
د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي اداري اصلاحاتو په سمه توګه نتیجه نه ده ورکړې، ځکه چې په دولتي اداراتو کې د سمون او اصلاح نښې نه لیدل کیږي. زینو دا غوي ازادي راډیو
زمانم گلشیر ده جلال آباد خار رسیدون کیم. اصلا دلته ډیر وخت د خنوم بلاند خلک بد استفاده کوي. دلته د اصلاحات ادارې په نوم اداره څکومه جوړه سوې ده. دوی د امتحان برخه سره معلومه ولا چې دا غلط تر ډیره ټګي پکې ده، درغلي پکې ده. کله چې امتحان اخلي هغه خلک چې دوی سره په بډو باندې جوړ شوی دی یو څه ورته ورکي، هغه بیا دوی یو ادارې ته ورپیژن یو مقرره یې بیا ورته دا تضمین ورکي چې تر 15 کلو به ته په دې اداره کې مقرر یې. حال دا چې هغه سړی د دې وړتیا نه لري چې د خپلې وړتیا له مخې د هغه پوسټ ورسي. دغه راز ډیر چې موږ ګورو داسې خلک شته چې هغه په خوان په دغه لارو باندې راغلي دغه پوسټونو ته نن بیا امغه څنګه خلک په خپل پوسټونو باندې ناشتي.
عتیق الله هم د جلال آباد خار اوسیدونکو د اداري اصلاحات نوم چې خسل کیږي ډیر کلونه وشول. د دومره کلونو تیرېدو سره ما په ننګرهار کې خصوصا نو د تختیزه سیمه کې ادارو کې څه بدلون نه دی لیدلی. امغه په خوانی چارواکي د اداري اصلاحات په نامه د بډو په ورکول سره په خپل چوکۍ پاتې دي. اوس هم امغه زوړ ملا او زړې تراوی مونږ ګورو چې په ادارو کې امغه سي نه وازه د چ فساد او د کارونو زند او بیا تیکه مشوینه ده، بلکې زیاته شوی پدې ده چې چارواکو یو ډول ډاټ مونډله چې وای مونږ خو د اداري اصلاحاتو د بهیر لاره نغو چوکیو ته د ازموینې په مټ راغلیو. نو زما په نظر اداري اصلاحاتو نوم پټوله کې یو ډول د فساد د سری کېدو لاره ګرځیدلې، یو ډول بل فساد را مستکړه ولسته څه خیر نه درسیدل.
خو د اداري اصلاحاتو د دفتر مشره نفیسه منصف وایي دا خبره سم نه ده.
د بازه کسانو په تقرر کې طبعا د روابطو په سلسله یو سم مسائل به موجود دي چې د واسطې په شکل خلک به مونږ باندې اوس فشار راوړي یا غوښتنه به وکړي. خو دا خبره په دې حساب نه ده چې مونږ باندې به فشار راوړل شوی چې مونږ یو نفر چې مستحق نه یو بس کې وګمارو. په ختیځ زاویه کې ان شاء الله دا فشار نشته.
د اداري اصلاحاتو دفتر وای په راتلونکو وخت کې چې د اداري اصلاحاتو پروسه ټوله تطبیق شي بیا به د اداراتو د کار نتیجه په سمه توګه معلومه شي. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وای د اداري اصلاحاتو د پروسې د تطبیق د سمې نتیجې په باب لا وارله مخه خلکو ته معلومات شوه، ځکه چې په دغه پروسه کې د درغلي او پوجا د دولتي ادارو عین ده خنخګاري.
لننګرهار مو د محمد داود وفا رپورټ اورید. له همدې رپورټ سره د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو خبرونه پایته ورسیده. بل خبرونه مو درید زرغونه منګل به بل خبرونه درته وړاندې کړي. ز فرشته جلال زی اجازه غواړم. سبا سهار بیا هم د ازادي راډیو پښتو خبري خبرونه پیل کیږي. نو تر بیا زرغونه
تشکر. فرشته جان از شما شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش با امید.